رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا ژغ آشنا رادیو قدرمنه او معزز اوریدونکو السلام علیکم. زه حسیب الکوزیم. نن پنجشنبه ده، د افغانستان په وخت د ماښام او بجې دي، او د واشنگتن په وخت د سهار لس نیمې بجې دي. په دې لړ کې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې ساعت په لومړۍ خبري خبرونې پیل کوو. په پیل کې د خبرونو سره ټکی،
د طالبانو سره د سولې د مذاکراتو بل غونډه خای چې په چین کې وشي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د شانګهای د همکارۍ د سازمان په کانفرنس کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی دی، او ملګري ملتونه وایي چې د سوریې د مهاجر شمیر سږکال تر 4 میلیونه واوښت.
د نن ورځې په دې خپرونه کې د طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې د خبرو د پلاوي مشر حاجي دین محمد خبرې لرو، چې په یو خبري کانفرنس کې ویلي دي چې د حقاني شبکې او د کوټې د شورا استازي هم په دې کتنې کې و. همدغه راز دغه سره ځانګړې مرکه لرو چې مرکه میروي، او د افغانستان د سرحدي ځواکونو لوړ پوړي چارواکي وایي چې د ډیورنډ کرښې دې غاړې ته د پاکستاني پوځیانو د راتګ د مخنیوي دپاره د جدي غبرګون خبرداری ورکوي. په دې اکله رپورټ لرو، خو د دې ټولو نه د مخه پام کړي د دې ساعت پوره خبرونو ته، چې زه حسیب الکوزی او سید سلیمان شاه صاحب تاسو ته وړاندې کړو.
په اسلام اسلام آباد کې د طالبانو سره په مخامخ خبرو کې د افغانستان د حکومت هیات وای خای چې د طالبانو سره به بل غونډه په چین کې وشي. د سولې د هیات غړو په کابل کې خبري اعلان ته ویل چې د طالبانو سره د همې غونډې د ایجنډا او وخت په اړه موافقه شوې ده. نور تفصیل په کابل کې زموږ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واورئ.
د افغانستان حکومت د سولې د خبرو د پلاوي غړو وویل چې خی بله ناسته د کوچني اختر وروسته په چین کې جوړه شي. دغو چارواکو وویل چې د دوهمې ناستې په اجنډا او وخت موافقه شوي. د سولې د عالي شورا او افغان حکومت د دغې پلاوي مشر حاجي دین محمد وویل چې طالبانو سره په شوو خبرو کې په 4 مسلو باندې موافقه شوې ده.
ټولو ګډونوالو په دې ناسته په یو مثبته هیواد ته د ژمنتیا په فضا کې د اوسنیو ستونزو د سوله ییز حل په مخه برخه اخیستې وه. دویم، د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د مخامخ او رسمي مذاکراتو د پروسې پیل دواړو خواوو له لورې د اساسي او عمده مواردو او اندېښنو وړ مسایلو په فهرست چې په راتلونکو ناستو کې به په هر یوې مادې باندې په تفصیل سره خبرې او موافقه وشي. څلورم، د کوچني اختر نه وروسته د بلې ګډې ناستې په نیټه ځای او اجنډا موافقه، چې په دې ناسته کې به په هیواد کې د ناحقه او بې ځایه وینې تویولو د مخنیوي په میکانیزم په تفصیل سره بحث وشي.
د طالبانو سره د خبرو د دغې پلاوي مرستیال حکمت خلیل کرزي وویل چې په دې ناسته کې د وربند مسله نه زیاده شوي، خو په دې بحث شوی چې څنګه د اختر په ورځو کې حملې ودرول شي، چې لا هم پرې موافقه نه ده شوي. حکمت خلیل کرزي وویل چې په دې ناسته کې د بندیانو مسله، د ملګرو ملتونو د بندیزونو لیست، او د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله د طالبانو لخوا یادې شوي دي.
په دې اړه بشپړ رپورټ او د افغانستان د حکومت د هیات د مشر حاجي عزیز الله دین محمد سره په داشنا تلویزیون مرکه له خبرو نورسته ووري.
بلې خواته، د افغانستان د باندنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی وایي چې ولسمشر غنی د روسیې ته خپل سفر په جریان کې د پاکستان د جمهور رئیس نه د پاکستان د صدر اعظم نه غواړي چې د سولې د بهیر نه خپل ملاتړ تدید هم ورکړي. شاخلی کرزی داسې وویل،
اساسي نقطه خپل افغانستان او د منطقې ثبات، او بیا خاص توګه د پاکستان سره د سولې پروسه باندې بحث، او زموږ پیشنهاد به پاکستان ته دغه چې پیسې او کوربه موږ دینه مننه کوو. هم اول قدم د یو پروسې، دغه پروسه اوږده او دغه فیصله وخت پونیسي، دا پروسه او د دې دوامدار همکاري ته ضرورت لري.
ولسمشر غنی نن په دوه ورځني سفر روسیې ته تللی دی او هلته به د شانګهای د سازمان او بریکس د مشرانو په غونډه کې برخه واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي وویل چې ولسمشر غنی به د غونډو په جریان کې د پاکستان او هندوستان په ګډون د لسو هیوادونو د مشرانو سره د افغانستان او سیمې په حالاتو خبرې وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست د رسنیو دفتر وایي چې جمهور رئیس غنی نن سهار د شانګهای او بریکس سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ولاړي. د افغانستان جمهوري ریاست د رسنیو دفتر په یو بیان کې ویلي دي په دې سفر کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره یو لوړ پوړی هیات چې پکې د باندنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د ملي امنیت سلاحکار محمد انیف اتمر او د منځنۍ اسیا په چارو کې د جمهور رئیس سلاحکار شاکر کارګر شامل دي. ملګرتیا کوي.
امنیتي چارواکي وایي چې د قندهار، اروزګان او زابل په ولایتونو کې به د ظفر په نوم شپږ میاشتنی پوځي عملیات زر پیل شي. پام وکړئ، له قندهار نه زموږ د خبریال عزیز الله پوپل رپورټ.
په جنوب کې د 215 متل قولي اردو په کمانډانۍ کې د ظفر پوځي عملیاتو د پیل لپاره په مشورتي ناسته کې د کندهار، زابل او روزګان ولایتونو چارواکو ویل چې پوځي عملیات به پر یو وخت پیلېږي او ډیره تکیه به د استخباراتي معلوماتو پر اساس پر ځانګړو عملیاتو وي. د جنوبي ولایتو د امنیتي چارو اپراتیوي رئیس او د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق وایي چې خپل امنیتي ځواکونه له دیپای حالت څخه تاروزی حالت را باسي او د امنیت د خوندیتوب په برخه کې به ابتکار په خپل لاس کې واخلي. په جنوبي ولایتو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو له زیاتوالي څخه ډیری ځایي اوسیدونکي هم اندېښمن دي. دوی وایي چې په کلیوالي سیمو کې ژوند تر ټولو سخت حالت ته رسیدلی، لارې بندي او خوراکي توکي هم په ډیره لوړه بیه ترلاسه کیږي. خو امنیتي مقامات وایي چې په نږدې راتلونکو کې به د ظفر په نوم پیلیدونکي ستر پوځي عملیات د دولت د وسلوارو مخالفینو په وړاندې ډیر په جدیت ترسره سي او شته ګواښونه به تر ډیره راکم کړي.
بلې خواته د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش یو مهم مشر شاهد الله شاهد په هوایي حمله کې وژل شوی دی. د ملي امنیت ریاست د معلوماتو له مخې په ننګرهار کې د هوایي حملې په نتیجه کې د داعش د دویمې لوړ پوړي کس ګلزمان او د دغې ډلې د پوځي برخې د مرستیال جهادیار تر څنګ شاهد الله شاهد هم وژل شوی دی. شاهد الله شاهد پخوا د پاکستاني طالبانو د تحریک ویان وو چې وروسته بیا له دغې ډلې څخه جلا سو او د داعش سره یو ځای سو. د دې مخکې د ننګرهار سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په تیرو دوو اونیو کې په دغه ولایت کې د بي پیلوټ الوتکې په حملو کې شپږ پېته وسلوال وژل شوي دي چې د اسلامي دولت یا داعش غړي هم پکې شامل دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د پنځشنبه پر ورځ هم د ایران د اټومي پروګرام په باب یوې جامع نړیوالې موافقې ته د رسیدو په منظور په وینا کې په لوړه کچه ډیپلوماتیکي هلې ځلې روانی وی. د روسیې د بهرنی چار وزیر سرګی لاوروف ویل چې دواړو خواوې د هغه په وینا یو موافقې ته سره بالکل ورنږدې شوې دي، مګر لاوروف زیاته کړه شاید چې موافقې ته د رسېدو په لاره کې یوه مهمه موضوع پاتې او هغه په ایران باندې د ملګرو ملتونو لخوا د لګول شوو اقتصادي بندیزونو موضوع ده. موږ زر تر زره د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو ملاتړ کوو، سربیره پر دې چې موږ ټول ګورو چې ایران له سیمې او نړۍ نه د اسلامي دولت د خطر د محو کولو په جنګ کې زموږ یو متحد همکار دی. د اقتصادي بندیزونو لرې کول به د ایران سره مرسته وکړي چې د جنګ لپاره خپل پوځي قوت غښتلی کړي. خو د لویو ملکونو مامران وایي چې هغوی یو دم پر ایران د لګول شوو بندیزونو د ختمولو مخالفت کوي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره یا یو ان ایچ سی آر وایي چې 4 میلیونه کسان په سوریه کې د روانو کورنیو جګړو په نتیجه کې د خپلو کورونو څخه بې ځایه سوي دي او نورو ځایونو ته هجرت کړی دی. د ملګرو ملتونو د مهاجرو عالي کمیشنری نن د پنځشنبې په ورځ ویل وروستي ارقام ښیي چې د تیرو 10 میاشتو په موده کې د سوریې د مهاجرو شمیر 1 میلیون نور هم زیات شوی دی او د تیرو 2 کلونو په موده کې په مجموعي توګه د سوریې 2.4 میلیونه وګړي د خپلو کورونو نه بې ځایه سوي دي. د 2011 میلادي کال په مارچ کې د بشر الاسد د حکومت پر ضد د سوریې خلکو قیام وکړ، خو بیا وروسته په کورنۍ جنگ بدل شو او دا مال په دغه هیواد کې د اسلامي دولت د ډلې په شمول مختلفې وسلوالې ډلې جنگ کوي.
د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس نن د پنځشنبه پر د اروپای اتحاد د مالیل وزیرانو سره غونډه کوي. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې یونان له خپلو اروپایي پور ورکوونکو نه غوښتلی دي چې د دریو کلونو لپاره دورته یو بل عجل پور ورکړي. د بریکس د سازمان د پنځو غړو ملکونو مشران نن د پنځشنبه پر ورځ د روسیې د یوفا په ښار کې خپله غونډه کوي. په دې سازمان کې برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبي افریقا غړیتوب لري. په نننۍ غونډه کې چې کلک امنیتي نیول شوی دی، د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین، د چین جمهور رئیس شی جین پینګ، د برازیل جمهور رئیسه میرمن دلما روسف، د هند صدر اعظم نریندرا مودی او د جنوبي افریقا جمهور رئیس جیکوب زوما برخه اخلي.
قدرمن اوریدونکو، د واشنگتن د سټوډیو نه مو د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه تازه خبرونه واورېدل. مخکې له دې چې نور مطالبه ته ورسو، عابد صاحب په تل په چیر بیا سټوډیو ته راغلی دي او د سپورت په اړه به تازه معلومات ستاسو سره شریک کړي. عابد صاحب څه کیږي؟
مننه خدای صاحب. د افغانستان لومړۍ لوبه چې د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام د غوروي سیالۍ دی، هغې دپاره روانه ده. وروستۍ شیبې د افغانستان د بیټنګ د توپ وهنې دي، ډېره ښه لوبه وشوه. افغانستان په حساب باندې اوسه پورې شپږ لوبغاړي سوځېدلي دي، یو سلو پنځوس ته منډې رسولي دي. نجیب زادران، محمد نبی، سمیع الله شینواري، نوروز منګل ډېره ښه لوبه وکړه. د افغانستان دغه سکور یا منډې چې دي د اندازې ته ورسولې. په کرکټ د شل اوریز په کې د یو سلو شپېتو یو سلو پنځوسو هدف مقابل ټیم ته ورکول ډېر مهم دی. او بل ګوزه صاحب، د افغانستان تکړه توپ اچوونکی حمید حسن ډېر خلک مینهوال دي، بېرته راغلی لوبه کې دی. دومره منډې چې افغانستان سره یو حمید حسن هم ورسره، نو مشکله به هالینډ ته چې دا لوبه وګټي. نو خو بیا هم کرکټ د اندازې نه کیږي، نو انتظار به کوو چې نتیجه کله راشي، نو بیا به اوردونکي خبر کړو.
ډېره زیاته مننه عابد صاحب.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
لکه څنګه چې موږ د خبرونې په پیل کې واورېدل، له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې د خبرو د پلاوي مشر حاجي دین محمد وایي چې د مری په خبرو کې د طالبانو په دریو استازو کې د قنی د شبکې او د کوټې د شورا استازي هم حاضر و. نور تفصیل اکرام شینواری راکی.
حاجی دین محمد نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې سوله دغه چا سره کیږي چې وسره په جنگ وسی.
نو ځکه د جلال الدین حقانی ډله په دې مذاکراتو کې دا زمونږ غوښتنه و چې هغوی د حتمن وي، د پاره دې چې بیا داسې ونیسي چې وایي خدا خو ته یو ډلې خبرې کړي او بلې نه دي کړي، هغه بیا خپلو کارو ته دوام ورکړي چې تر څو بیا په مجموع کې داسې څوک پاتې نه شي چې هغه بیا د هغې په وجه باندې بیا په افغانستان کې نارامي راځي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي هم دغې خبري کانفرنس کې د یو خبریال د دغې پښتنې په هکله چې د مری په ناسته کې طالبانو د قطر د دفتر استازو برخه نه لرله، ویل چې د سې شنبې د شپې په ناسته کې طالبانو پوره واک لرونکو استازو برخه لرله.
هغه خپله د طالبانو د مشرتابه څخه اجازه درلوده. زه به یو قدم مخته ولاړ شم. هغه خپله د منصور صاحب په اجازه راغلی، هغه د کوټې د شورا په اجازه راغلی. نو کما ته د خپل ځان څخه سوال وکړو چې د قطر دفتر د چا نمائندګي کوي؟ خو د دوه افرادو نمائندګي کوي، د کوټې شورا او د منصور صاحب په نمائندګي کوي. او ماته دا اطمینان راکول شو او دا په خبرو کې هم دا بحث وشو چې دا افراد چې راغلي دي کاملا صلاحیت لري. او دلته زه فکر کوم چې یو څه اختلافات هم شاید وجود ولري، اما دا د دې خپل مسله ده چې خپل مابین کې بحث سره وکړي او یو تفاهم ته سره ورسیږي.
خغلی کزی تما خود چې لخت روسا به په بل غونډه کې زیات شمیر طالب اړخونو سره خبرې وکړي. د طالبان سره په دغه سلور ساعت خبرو کې د افغانستان د حکومت پیاد کې چې مشي حاجی دین محمد کوله، د بهرنی چارو وزارت معین حکمت خلیل کرزي، د پروان والی انجینر محمد عاصم، د جمهور رئیس درومي مرستیال د دفتر رئیس فیض الله زکی، محمد ناتیکی، اسدالله صدتی او پرهاد الله پرهاد هم برخه لرله. تر اوسه لا په رسمي ډول د طالبانو د استازو نمونه نه دی اعلان شوی، خو دغه خبر ته نږدې منابع ویلي چې د طالبانو په دې کزي سات کې طالبانو د وخت دامي روغتیا وزیر ملا عباس اخوند، د مولوي جلال الدین حقانی ورور حاجي ابراهیم او مولوي عبداللطیف منصور برخه لرله. د افغانستان حکومت د سولې د خبرو د پلاوي غړو ویل چې خی بله ناسته د کوچني تر اوسه په چین کې جوړه شي. دغه چارواکو ویل چې د دوهمې ناستې په اجنډا او وخت موافقه شوي. د سولې د علي شورا او افغان حکومت د دغې پلاوي مشر حاجي دین محمد ویل چې طالبانو سره په شو خبرو کې په څلور مسلو باندې موافقه شوې ده.
ټولو ګډونوالو په دې ناسته په یو مثبت هیواد ته د شمنتیا په فضا کې د اوسنۍ ستونزو د سوله ایز حل په مخه برخه اخیستې وه. دویم، د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د مخامخ او رسمي مذاکراتو د پروسې پیل او شروع، چې دواړو لوري به په هیواد کې د امنیت د ټیکاو او تلپاتې او عادلانه سولې د ټینګښت پورې په پوره اخلاص او صداقت سره په مخ وړي. دواړو خواو له لورې د اساسي او عمده مواردو او اندېښنو وړ مسایلو په فهرست چې په راتلونکي ناستو کې به په هر یوې مادې باندې په تفصیل سره خبرې او موافقه وشي. څلورم، د کوچني اختر نه وروسته د بلې ګډې ناستې په نیټه ځای او اجنډا موافقه، چې په دې ناسته کې به په هیواد کې د ناحقه او بې ځایه وینې تویولو د مخنیوي میکانیزم په تفصیل سره بحث وشي.
د طالبانو سره د خبرو د دغه پلاوی مرستیال حکمت خلیل کرزي وویل چې په دې ناسته کې د اوربند مسله نه ځای ده شوې، خو په دې بحث شوی چې څنګه د اختر په ورځو کې حملې ودرول شي، چې لا هم پرې موافقه نه ده شوې. حکمت خلیل کرزي وویل چې په دې ناسته کې د بندیانو مسله، د ملګرو ملتونو د بندیزونو لیست او د بهرنی ځواکونو د وتلو مسله د طالبانو لخوا یادې شوې دي. د دې پلاوی یو غړي فیض الله زکی وویل چې د تیرو خبرو سره د دې خبرو تفاوت دا و چې د لومړی ځل و چې طالبانو مخامخ له افغانو په سره خبرې کولې. د دغې پلاوی مشر د پاکستان حکومت له منځګړیتوب نه خوښي وښوده او وویل چې پاکستان د افغان حکومت د سولې غوښتنو ته ځواب ویلی دی. دغې پلاوی مشر وویل چې تر دې پخوا په نورو ځایو کې د طالبانو سره لیدو کاته شوي وو، خو هغو کتنو رسمي او مخامخ خبرو بڼه نه لرله.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
د اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان د حکومت د هیئت مشر حاجی دین محمد وایي چې د طالبانو سره خبرې په دوستانه فضا کې وسوي او نورې غونډې به هم وسي. هغه د خبرې د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره په ځانګړي مرکې کې کړې دي چې په ګډه به واورو.
دین محمد صاحب تاسو ته سلامونه او ښه راغلاست وایم. په پیل کې که د احقانی او طالبانو د استازو په اکله خبرې وکړئ، څوک وو او هایا دا د طالبانو استازو څخه دا برېښېدل چې د ملا عمر نمایندګي کوي که نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. برېښنا خبرې تاسو ته او ستاسو د لارې نه د آشنا تلویزیون ټولو اورېدونکو ته السلام علیکم. یقیني خبره دا ده چې هلته د حقانی صاحب کوم نماینده راغلی و، هغه عجیب د یقینا چې د هغوی نمایندګي کوله او همداسې د کوم چې د کوټې د شورا چې اوس هغه تقریبا د جنگ مشري هم هغوی کوي، د هغوی په نمایندګۍ چې څوک راغلی و هغه هم د هغو د مهمو غړو نه وو چې هغه دا ویلي چې زه پوره صلاحیت د خپلې شورا د خوانه لرم.
بله، دین محمد صاحب، بهرانیانو په دې غونډه کې څه نقش درلوده؟ په خاصه توګه پاکستان په دې کې څه نقش درلوده؟
هلته خو د پاکستان د خلکو دوه نقشه وو. یو دا و چې کوربتوب کوو،
بله،
لکه یعنی د غونډې دغه د مشرۍ درلودله او علاوه د هغې نه د ناظرینو په طرف کې هم ناست و دوی، او علاوه دغه نه د پاکستان نه د چین دولت او د متحده ایالاتو د دولت د دوی نمائندگان هم ناستو.
بله، په دې غونډه کې د خزو پر حقوقو باندې هم خبرې شوې دي او کنه، او په راتلونکو غونډه کې به د خزو استازي هم ګډون وکړي کنه؟
د ما البته په غفرست کې چې به ور باندې باس کی، نو طبعا د مدني حقوق او قانون اساسي او امداسې لکه دا هغه څه دي چې د موږ د خوانه به مطرح کیږي، او امداسې د هغو د خوانه هم څه موضوعات و چې د هغوی د خوانه مطرح کیږي. نو طبیعي خبره ده چې کله د خبرو نور پړاوونه راځي، نو په نورو پړاوونو کې به د هم د ښځو په حقوقو باندې به بحث کیږي، او دا د احتمال ولري چې خزه دې هم پکې شریکي.
بله، په خو د افغانستان او متحده ایالاتو د سولې شرطونه دا و چې باید طالبان اساسي قانون ومني او د القاعده څخه بیل شي. آیا دغه شرطونه یې منلې دي؟ لدې څخه ورتیر شوي دي او کنه؟
نه، مون خو لکه دغه پرونی مذاکرات چې وو هغه په دې و چې ټولې کومې خبرې چې دي دا به د میز په مخ باندې ږدو او باندې بحث کوو، د هغې یو فهرست هم جوړ کړی دی. نو په دې اساس باندې بحث به په نورو غونډو کې کیږي.
بله، کومې داسې موضوعګانې وې چې تاسو تر ټولو زیات بحث پې وکړ په پرونی غونډه کې، او کومه موضوع ډېر تاوده بحثونه یې راوپارول؟ آیا تاسو د افغانستان په اساسي قانون باندې هم بحث وکړ او که نه؟
یاره زیات خو موضوع د خارجي قوه موجودیت په افغانستان کې، په دې موضوع باندې زیات بحث وشو، د بندیانو په موضوع باندې بحث وشو، تور لیست باندې، او دا ځینې پابندۍ چې شته د ملل متحد د خوانه په دې موضوعاتو باندې، مثلا د اوربند موضوع یاد شوه، او د اعتماد د جوړولو په نور موضوعاتو باندې خبرې وشوې. یعنی په مجموعي تور باندې د دواړو طرفونو نه داسې خبرې وې چې باغه د باس لاندې راغلي. خو البته دلته تفصیل لپاره ډیر وخت نه و، نو زمونږ دغه هم دا و چې مونږه نیټه وټاکو، او مونږه هغه موضوعات سره فهرست کو چې په نورو مجالس کې بیا پی خبرې کوو. نو په دې اساس باندې دغه موضوعات باندې خبرې وشو، تفصیل به وشو.
بله، دغه طالبان چې غونډه ته راغلي وو، دوی ځانونه څه ډول معرفي کړل؟ د امارات اسلامي استازي او که د تحریک اسلامي استازي؟
البته دوی دا خبره وکړه چې مونږ خو دغه د امارات اسلامي استازي یو، خو البته زمونږ د خوانه او د مجلس د خوانه چې دوی ته کوم خطاب کده، د تحریک طالبان په حساب باندې ورته خطاب کده.
ښه، ورستۍ پوښتنه، ورستۍ خدای پامانی مو څه ډول وه، او تاسې ته څنګه برېښېدل چې دوی به په کوم لوري تللي وي؟
نو البته نور خو مونږ د ما غزای نه کوم ځکه چې خبرې وکړې په ما غزای کوم سره، ځکه بېخي د پیشلمي وخت او پیشلمایم لامل ته و چې اذانونه را باندې وشو. نو بیا هم خدای پامانی سره غږ په غږ سره وکړه په مغزه کې، او اول مونږ ووتو، هغوی بیا خشاید مونږ نه وروسته وتلي.
ښه، ډېره مننه عزیز الله دین محمد، ستاسو د ارزونه نه د معلوماتو نه بریا مو غواړمه. مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د سرحدي ځواکونو لوړپوړي چارواکي د ډیورن کرښې د غاړې ته د پاکستاني پوځیانو د راتګ د مخنیوي لپاره د جدي غبرګون خبرداری ورکړي. په دې اکله زموږ خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ رالېږلی دی.
د افغانستان د سرحدي ځواکونو عمومي قومندان وایي چې پاکستانی پوځیانو د خوست د غلام خان په سرحدي سیمه کې د ډیورن کرښې د غاړې ته د افغانستان خاوره کې امنیتي پوستې جوړې کړې. که څه هم جنرال رحمت الله روفی ویل چې دغه پوستې تازه نه دي جوړې شوې، خدای د افغانستان پر خاوره ښکارا تیری او د نړیوالو اصولو خلاف کاروباله. ښاغلی روفی چې د غلام خان له سرحده یې لیدنه کوله، ظاهرا پاکستان حکومت ته خبرداری ورکړ چې کله ډیپلوماتیکې لارې دغه مسأله حل نشي، افغان حکومت به یې مقابل کې سخت غبرګون وښیي.
دا پوستې و په هر شکل چې وي، دا پوستې به د بینځي یا به موږ په کابل کې پوستې ورته آماده کوو. ما ورته هدایت ورکړی دی چې دا یو مراقبت جدي دی وشي، او هغه څوک چې را تیریږي د مخاورې ته اقتې اجازه نه ورکوو. البته موږ په دې سره کې تدابیر لرو.
دغه افغان لوړپوړو چارواکي یاد شوي څرګندونې داسې مهال کوي چې تېرونۍ د پکتیکا په سرحدي سیمه انګور اډه کې د افغان او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ جګړه کې دواړو غاړو ته تلفات واوښتل. خاغلی روفی چې د خوست د غلام خان بندر ته نږدې د سرحدي ځواکونو په قرارګاه کې خبرې کولې، خپلو ټولو سرحدي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د پاکستان له لورې د غیر قانوني اقداماتو په مقابل کې جدي غبرګون وښیي. هغه زیاته کړه،
په تمام معنا حاضر هستیم و اظهارات مکمل و
موږ په ټوله معنا حاضر یو، او باید لومړۍ درجه احضارات ولرو. په زور او قوت او ساسو دی مټو برکات هیڅوک ایوالويشت هم مخکې نشی راتلی، او کنه غاخ متون کې جواب به وویني.
و اگر آمد جواب دندان شکنه خود دیدن.
د یادونه ورده چې د پکتیکا د انګور اډې تر پیښې وروسته د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو په کابل او اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو سفیران احضار کړل. افغان حکومت له ډیورن کرښې د پاکستاني ځواکونو راوختل د نه زغملو وړ بللې، خو اسلام آباد د افغانستان سفیر ته په خپل اعتراض کې پر افغان ځواکونو انتقاد کړی و چې ګنې د دوی پر سرتیرو یې برید کړی. دغه راست په دې وروستیو کې ځینې نور راپورونه ویل چې د افغانستان او پاکستان حکومتونو غوښتل د ډیورن کرښې دې غاړې ته په غلام خان کې یو ګډ چوک جوړ کړي. خو د خوست والی وایي چې دغه کار مخنیوی یې په بشپړ ډول کړی. ولی حکم خان حبیبي امریکا غږ ته داسې وویل:
زه د خوست ولایت دی والی او د مسؤل په توګه دا ډاډ در کوم چې زما د راتګ نه وروسته دغه کوم پیخه سیال ته دی د تجاوز مسله وی ال د خاور د اشغال مسله وی قطعا نستا ز داد د د مطبوعات لو مخ ورکم او هیڅ چاته باندې دی وطن دی وسیل بچی بوته هم اجازه ورنکړو چې خدای نه خواسته غره د وسیو حرکت وکي.
تر دې مخ کې هم افغان حکومت په نورستان کونړ ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې پاکستانی پوځیان پر سرحدي سرغړاونو او راکټي بریدونو تورن کړي، خو پاکستان پر ځان لګي دلی تورونه نه دی منلي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ولورپوري هیات سره یو ځای روسیې ته تللی دی چې د چنګهای د همکاري د سازمان په 15مه غونډه کې برخه واخلي. افغانستان اوس مهال په دې سازمان کې د نظر هیواد غړیتوب لري، خو هڅې روانې دي چې بشپړ غړیتوب به هم واخلي. دا چې بشپړ غړیتوب به د افغانستان د پاره څه ګټې ولري او د دې غړیتوب د ترلاسه کېدو شرایط څه دي، نن د خبرو اترو یا گفتگو په خبرونه کې په همدې موضوع د میلمنو سره بحث کوو. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلي. خبرونه په دې برخه کې یو ځل بیا په مخ کې د دې ساعت مهم خبرونه ده.
په اسلام آباد کې د طالبانو سره په مخامخ خبرو کې د افغانستان د حکومت حیات وای خایي چې د طالبانو سره بل غونډه په چین کې وشي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای چې په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش یو مهم مشر شاهد الله شاهد په هوایي حمله کې وژل شوې ده. نن د پنځم دی پورس هم د ایران د اټومي پروګرام په باب وی جامع نړیوال موافقې ته د رسیدو په منظور په وینا کې په لوړه کچا ډیپلوماټیکي حل زری روانې وي. د ملګرو ملتونو د مهاجر اداره یونیسیار وایي چې 4 میلیونه کسان په سوریه کې د روانو کورنیو جګړو په نتیجه کې له خپلو کورونو تښتېدلي دي او نور ځایونو ته هجرت کړی دی. د ملګرو ملتونو د مهاجرو عالي کمشنري وایي توقع کوي چې د روان کال تر پایه پورې به د نیم لکه نور کسان هم مجبور شي چې خپل کورونه خوشی کړي او نور ځایونو ته کډه وکړي. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس نن د پنځم په ورځ د اروپایي اتحاد د مالی وزیرانو سره غونډه کوي. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې د یونان له خپل اروپایي پور ورکوونکو غوښتنې دي چې د دریو کلونو لپاره ورته د عاجل پور وخت ورکړي. د بریکس د سازمان د 15 غړو ملکونو مشران نن د پنځنبه په ورځ د روسیې د یوفا په ښار کې خپله غونډه کوي. په دغه سازمان کې برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبي افریقا غړیتوب لري. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی هم په دغه غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی دی. او د امریکا د ملي امنیت د شورا مشاوره سوزن رایس وایي چې د جنوبي سودان د ازادۍ نو وروسته د هغه هیواد پر مشران باندې مستقیما د دې الزام لګول کیږي چې په هیواد کې کورنۍ جګړه پیل کړې ده.
امریکا د غشنا رادیو قدرمنه او معزز اوریدونکو، زموږ لومړنۍ خبري خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. په څو لنډو شېبو کې به د دې لومړۍ خبري خپرونه تاسو ته وړاندې شي. وروسته دا غنه د خبرو اترو یا گفتگو د خبرونې په وړاندې کولو سره بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. تر بیا په پاک خلاص فارم ټول دوه جوړو سرګرمي وسی.
رادیو آشنا.